د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د سیشن به ورسته د جدي اطلس منی ټدا د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه د اوله خبری مجله تر شپږنیمو بچو ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زموږ لومړی رپورټ په داوي چې طالبانو ویلي چې د امریکا له استازو سره یې د کتنې پلان لغوه کړی. ټاکل سوی چې دوی په قطر کې سبا سره وګوري، خو طالبان وایي چې د غونډې د بحث پر موضوع له امریکایانو سره د اختلاف له مخې دا غونډه لغوه کړې ده. دا غونډه به اوسي که به ونسي بالاخره. په دې اړه وروسته خبرونه کې رپورټ لرو، خو اول د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان طالبانو له امریکای چارواکو سره په قطر کې خبري وځنډولې. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی او نن اروپای ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ایرانی وګړو د بندیز لګولو په اړه رائے ورکړې. بشپړه خبرونه. افغان طالبانو له امریکای چارواکو سره په قطر کې خبري وځنډولې. دوی د دې پریکړې لامل د ایجنډا پر سر اختلافات شودلې دي. دا خبره طالب سرچینو نن ازادي راډیو ته وکړه. ټاکل سوی و د چهارشنبه په ورځ د طالبانو مشران له امریکای چارواکو سره وویني. د طالبانو یوې سرچینې همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکای چارواکو غوښتل په قطر کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو د دواړو لوري ترمنځ په 2019 کال کې د اوربان پر اعلانولو او یو شمېر نورو موضوعاتو اختلاف رامنځته سو. دا به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو څلورم پړاو و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو، د زندانیانو د تبادلې او پر طالب مشرانو د بندیز لرې کولو په اړه به خبرې کېدې. د رویټرز د راپور له مخې طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې د دوی 2500 بندیان دې خوشي سي او په مقابل کې به دوی 3000 بندیان خوشي کړي، خو امریکایي چارواکو پر دې کچه نه غوښتل د بندیانو پر تبادله بحث وکړي. طالبانو بیا همداراز د اور بند اعلان رد کړی او ویلي دي چې تر هغه وخته چې غاڼي لاستراوړنی ونه لري اور بند به اعلان نکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا په سفارت کې د سولې او پخلاینې د ادارې رئیس ایلن مایزن هایمر هرات ته تللی او د دې ولایت له سرپرست والي محی الدین نوري، د مدني ټولنې له مشرانو، ښځو، ځوانانو، عالمانو او رسنیو سره یې کتلي دي. د اعلامیه په وینا دا سفر د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په ملاتړ دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې کتنې پر مهال دواړو لوریو د هرات او بادغیس د امنیت او همداراز په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي پای ته رسیدو په هدف د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا پر هڅو د نظر تبادله وسوه. دغه پلاوی همداراز له ځایي چارواکو، نړیوالو او شخصي خیریت ادارو سره هم وکتل. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو موادو په چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان شول. د خوست والی حلیم فدایی نن ماپښین از د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چاودیدونکو مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي او د دې پېښې ټول قربانیان ملکیان دي.
بازار کې په عامه ګڼه ګوڼه کې په موټر سایکل باندې انفجار وشو چې په پایله کې دوه ملکي شهیدان او 14 زخمیان شوي. او د خوست ولس چې دی هغه د امنیت په تامین کې ډېر کلیدي رول لوبولی شي. انشاءالله د دښمن چې څومره پلانونه یې هغه به خونسا کړي.
د خوست د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځای دوی ته د یو مړی او 11 نور ټپیان ورول سوي دي او د دوو تنو روغتیايي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. نن اروپایي ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ایرانی وګړو د بندیز لګولو په اړه رائے ورکړې. دا وروسته له هغه چې پر ایرانیانو په ډنمارک او فرانسه کې د حملو د پلان تورونه پورې سول. بندیزونه د اروپایي اتحادیه وزیرانو په بروکسل کې د شورا په غونډه کې تایید کړل او ویل کېږي سبا د چهارشنبې په ورځ به په رسمي توګه تایید سي. د هغو ایرانی وګړو نومونه نه دي اعلان سوي چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل شوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. او د ایران د پارلمان یو غړي ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحیمی جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې ویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو پر زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانی خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده اوریدونکو په دې خبرونه کې به په پیل کې واوري چې طالبانو ولې د امریکا له استازو سره په قطر کې خبرې ځنډولې دي. د دې مسلې جزئیات درته لرو. او تاسو خبر یاست چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستان ته تللی. پاکستان ته پر دې سفر له ښاغلي داوودزی سره مرکه لرو.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي. او
د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که چیرې د اختطاف کوونکو او غلو نومونه خپروي هغوی دې وهم نیسي.
دوی به عمل وکړي، دا ونیسي، دا ولس نشي نیولی. د افشا کولو جرأت یې کور ودان، خو د نیولو جرأت دې موکړي.
او په کونړ کې په یوه رپورټ کې اوري چې خلک وایي کالداره دې بنده سي.
په کالدارو نه زو جوړیږي، کالدار د پاکستان روپۍ د آزاد به سپکا ده.
تاسو په خبرونو کې واوریدل چې وسلوالو طالبانو ویل دي چې په قطر کې د امریکا له استازو سره د پلان پر اساس غونډه چې باید سبا پیل شوې وای ځنډولې ده. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په غونډه کې د موضوعاتو پر سر له امریکایانو سره اختلاف درلود. له دې امله دغه غونډه چې باید د چهارشنبې او پنجشنبې پورې شوې وای وځنډېده. نوریاس نوري د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. دا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، تا دا مسله تعقیب کړې ده، نو دوی نور څه ویلي دي چې دا غونډه یې ولې او څرنګه وځنډوله؟
بلې فرشته، چې تاسو هم مورته اشاره وکړه، د طالبانو یو شمېر سرچینو رویترز خبري اژانس ته په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه ویلي چې له امریکایي چارواکو سره یې د سولې په اړه خبرې ځکه لغوه کړې چې د اجندا د موضوعاتو په اړه یې په تېره بیا په دې خبرو کې د افغان چارواکو د ګډون او د احتمالي اوربند اعلانولو او دغه راز د بندیانو د تبادلې په اړه دواړو لورو اختلافات درلودل. ټاکل شوی وه چې د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځې په غونډو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لاس تاسو سره پر هغو مسایلو بیا خبرو ته دوام ورکړي چې دواړو لورو په مخکینی غونډه کې پرې خبرې کړې وې. د طالبانو یوې سرچینې رویترز ته ویلي چې امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې طالبان دې په قطر کې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. دغه راز دواړو لورو هم په روان 2019 کال کې د یو احتمالي اوربند اعلانولو پر موضوع اختلاف درلود. د دې سرچینې په وینا دواړه لوري په دې سلا شول چې دغه غونډه دې لغوه شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم مخکې ویلي و چې دواړه لوري تر اوسه د دې خبرو پر تخنیکي جزئیات تو کار کوي او د خبرو لپاره واضح اجندا ان د ترتیب شوی. په کابل کې د امریکا سفارت سمدستي په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه څه ویلي؟ خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې شي به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د غونډه لغوه شوی او دوی نورو سلام شروع ته اړتیا لري. د طالبانو سرچینو رویترز ته ویلي چې دوی له امریکایي چارواکو غوښتي وو چې د طالبانو 25,000 بندیان خوشي کړي او دوی به هم په بدل کې 3,000 بندیان خوشي کړي. خو د دې سرچینې په وینا امریکایي چارواکي په اوس وخت کې لیواله نه وو چې د بندیانو پر تبادلې بحث او خبرې وکړي. د طالبانو یوې بلې سرچینې د اژانس ته ویلي چې دوی به هیڅکله هم اوربند اعلان نه کړي چې د جګړې په اړه خپلې اساسي غوښتنې پوره شوې نه وي. د دې سرچینې په وینا طالبان داسې احساس کوي چې زلمی خلیلزاد د دې صلاحیت نه لري چې د موضوعاتو په اړه مهمې پریکړې وکړي. له دې مخې د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په قطر کې د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د دوحه د دفتر پر استازو سربیره دغه راست په پام کې ده چې له پاکستانه هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وایناره طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقی، د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخون چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي، او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغه درې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی و، خو د طالبانو دې سرچینې دا هم ویلي وو چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسېدلي، او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته یا څو ورځې نور وزندېږي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د رویترز اژانس د راپور له مخې د سولې د دغو هڅو ټکنیو هڅو سره په یو وخت په امریکا کې ډیره ران څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې د موافقې د یوې طرحې ځینې جزئیات په کابل کې له افغان چارواکو او ډیپلوماتانو سره شریک کړي دي. په دې سند کې چې رویترز یې هم یوه کاپي ترلاسه کړې، وړاندې شوی چې امریکا او ناتو د ځواکونه په تدریجي ډول په 3 میاشتو کې له افغانستان وباسي. دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به له افغانستان سره ملکي مرستو ته دوام ورکوي، او هڅه به کوي چې په دې برخه کې د نورو مرستندویانو همکاري جلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت او دغه راز په واشنگټن کې د ښاغلي خلیلزاد دفتر تر اوسه د دې طرحې په اړه هم له څرګندولو ډډه کړې ده.
نوري صاحب، د خلیلزاد دفتر د قطر د خبرو د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي؟
تر اوسه پورې معمولا دوی خبرې هم نه کوي.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې طالبانو ویلي چې په قطر کې خبرې چې پلان شوی وي سبا به پیل او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي لغوه شوي دي. موږ به دا مسله تعقیبوو. دا سره اوسی کچیری نوی پرمختګ وسو در سره شریک پکو. په همدې خبرونه کې ورسته د افغانستان د جمهور رئیس د ځنګړي استاذ محمد عمر داوودی سره مرکه لرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي. تاسو په خپل راپور کې واوریدل چې په قطر کې ټاکل شوی و سبا د طالبانو او امریکایانو د استازو ترمنځ خبري پیل شي، خو دا خبري لغوه شوې دي. دوی ویلي دي چې طالبانو ټینګار کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره نه غواړي چې خبري وکړي، خو د افغانستان د حکومت هڅې روانې دي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت ترسره شي. د دغو هڅو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند. البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاغل داوودزی نن د پاکستان د بارونو چارو وزیر سره وکتل، او ټاکل شوی چې سبا د هیواد د پاوت له مشر سره وګوري. شاغل داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته پر خپل سفر څه ویلي دي. نوریاس نوري له سره بیګا مرکه دروده.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مرد چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی، او د پاکستان د مکیو نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از موږ خو هم دغه هیله د پاکستان نه. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر و رسوخ لري. خاصا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر و رسوخ لري، او اوس وختو کې خو داسې ارادې اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي وو، د سولې د شورا پلاوي هم تللی دي. یعنی څومره خوشبین یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال دا چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او دا زما سفر هم د هماغه کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د ښو لاسته راوړنو پیل وسي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره یې خبرې کړي دي. دغه هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او هماهنګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه ست څو ورځې مخکې تاسو په کابل کې په دې مدني ټولنو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی ونه لیږي سعودي عربستان ته. البته هغه وخت په پام کې و چې بله غونډه به په سعودي عربستان د جدې په ښار کې وشي. تر څو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استازو به د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدې غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې، او دغه غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولی شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه، او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي. البته چې منطقوي اجماع په دې کې خپل رول لري، د منطقوي ملکونه چې اخته دي طالبان سره چې ناستې ولاړې لري، دا په همدې ارتباط دي. دا زمینه ساز غونډې دي د رسمي مذاکراتو دپاره چې هغه به د افغانستان د دولت او طالبان تر منځ کېږي. بنګلي غوښتنې هم پکې شته. دنیاوال هم دا غواړي چې د افغانستان جنګ نور ختم شي، او طبیعتاً چې طالبان به غواړي چې د دنیا خوښي ته هم وګوري. دا ټول چې سړی په نظر کې ونیسي، دا خوشبیني پیدا کېږي چې طالبان به بالاخره حاضر شي چې د افغانستان دولت ته رسمي او مخامخ مذاکرات.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي محمد عمر داوودزي خبري واورېدې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی. د شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل شغل داوودزي نن په پاکستان کې، البته پاکستان ته د څلورو ورځو دپاره تللی، نن یې په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي دي، او سبا به د پاکستان د پوځ له مشر سره وګوري. د ازادي راډیو یو اوریدونکي محبوب د دې سفر په اړه لیکلي دي چې دی فکر کوي، البته په دغه پیغام کې چې د افغان بیسیم پر اتصالات له شمېره باندې ازادي راډیو ته راستولی، د لیکلي چې د عمر داوودزي سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه لري، دا هسې د وخت ضایع کولو مسله ده. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي، امریکایان بیا هم سوله نه غواړي، ځان یې د طالبانو له شرطونو څخه ویست. مستغنی د زابل د شاجوی څخه لیکلي دي چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه بلکې نفوذ لري. او یار محمد تحریک د هلمند خلیکلی کچې مغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو امریکا دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې د افغانستان حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه طالبان د بل له ادرسه د سولي خبري کوي. اوریدونکو دا ستاسو خپل پیغامونه دي، ستاسو خپل نظر دی. د افغان بیسیم د ټلیفون پرته سوتل شمیره باندې مراستولی وو. ازادي رادیو به طرفه ده.
ازادي خبري مجله اوري.
اوردونکو د افغانستان د کورونی چارو وزارت په ورستیو کې یو لیست خبر کړی دی چې په هغه کې د کورونی چارو د وزارت په حواله د هغو کسانو نمونه خبره شوې دي چې په اختطافونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کورونی چارو پر وزارت ژغ کوي چې دغه لیستونو د خبرولو ترڅنګ دي د تخریبکارو ډلو د غړو د نیولو لپاره هم عملي ګامونه پورته کړي. ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دوو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
داخله وزارت چې ملت سره فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفرو د دوی د شته مشته د 200 نفر ونی ما بس ته ودیږي محاکم کې نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کړي نو دوی به خپل مسولیتونه ادا کړي او راځي لږ څه د فیسبوکي او شواري کارونه تیر شو عمل تلل ضرور څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي ټول کابل په ورکا کې اخیسته لږه او شهرت مرته معلوم ده مده وایي نه نس دوی به عمل وکړي دا ونی سیده غلس نشنی ولې د افشا کولو جرأت کور ودان خود نیولو جرأت دی موکي
د پتاسیل کې د چا د کورنیو چارو وزارت په دې ورستیو کې د شاو خو 200 داسې کسانو نمونه خبره کړل چې دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې ښکیل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه، خو لکه د محمد حسن هوتک په څیر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تیر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بیرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار مرستایو د وزیر داخلي زلورتیا ده، خو په دې شرط سره چې دا یو شعار په حد کې پات نه سي عملي کې تطبیق کې مرول د تیر وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغه جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودي هغه گرفتار سو، ولیکن پس نه ډیرو کم وخت د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوش سو خلاص سو قدام داسې نسی.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي ویل تر دې دمه و کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي ترڅو امنیت ته اساسي کار وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر سیمه ییزو او نړیوالو مهمو مسلو خبرې کړې دي. افغانستان هم پکې شامل دی. نوریاس نوري به د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کړي.
سپینه مانی وای چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ترامپ او مودی پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ترامپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیم او ګمرکي تعرفې په 50% زیات کړي، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپین مانی ویل ٹرمپ او مودی د هند پاسیفیک د سیمه د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یو اصلي موضوع و. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ټرمپ له مودی سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکیل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړاوه چې ویلي و مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبره کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې دې هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې $3 میلیارډ پانګونه کړې ده.
اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال له کونړ په رپورټ کې وایي چې خلک په دغه ولایت کې د کلداري د بندیدو غوښتنه لري او وایي چې د افغاني استفاده باید زیاته سي ځکه دوی ته اقتصادي مرسته کولای سي.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه خپل ماس چکل موږ واخلو د کلدار د افغاني توفیر راته نه کوي. یو په دوه راته کې به حساب وي راته سره پانو وي سره دکاندارانو وي خو دغه نه خبره چې کلدار بند شه د افغاني شروع شه د ټول لپاره فائدہ نه خبره وي زموږ ملي هویت دی چې موږ خپل ځان د خپل مالک.
دوی وایي حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وایي کله چې له دوکاندارانو سودا اخلي نو ډیری د افغانیو او پاکستانی وکالدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال به وایي له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نه ښه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زارې پلایم دلته په زلابات خار کې دکاندارې منګ هو کلدارې ماخلو افغانی ماخلو مونږ غواړو چې افغانی مروج شي او کلدار ختم شي. افغانی د افغانستان خپل روپی ده په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپی ده د دوی سپک ده. افغانی درنه روپی ده او خطرمنه روپی ده باید افغانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته بسل افغانی ورکو او دکاندار هیڅ چا سره ظلم نه کوي. چا سره ظلم کوي دکاندار د حکومت او خجورو ما ظلم کو حکومت نشته قانون نشته رورال.
خو خلک به وای مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت دی خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستاني او کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغاني او راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستاني او کلدارو راکړه ورکړه کوي او یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زمونږ ملي هویت دی ملي روپۍ هم ده زمونږ خپل موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کلداري د سره پرتی کلدار ورځ ته بلې سپکیږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو موږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کلدار سپکه شي موږ تاوان کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوریز مشتبې پانی ادرس په یاد لري ازادي راډیو ټکی کام.
اور دن کو تھا زما درون خوین دا پختنو دا نو کل تو خوشالیو
اوریدونکو له هارون پاچا سره زموږ دغه ویډیویي مرکه که تاسې علاقه لرئ لطفا وی ګورئ او د خپل دوستانو سره یې شریکه کړئ. زموږ دا مرکه پر زموږ پر یوه پاڼه باندې خپره سوې ده، ازادي راډیو ټکی کام. د هارون پاچا نوي کارونه، د هغه نوی کتاب، د هغه نوې سندرې، په دې اړه خبرې ورباندې سوې. د ازادي راډیو د نن ماښام دغه خبري مجله نوره پای ته رسیدونکې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو پر افغان بي سیمه ته سوتل شمیره باندې خورا زیات پیغامونه راستولې دي چې زرغونه منګل به په بل خبري مجله کې درته خبره کړي. سموږ وخت نور خلاص سو، څو ثانیې وخت پاتو. پدې کې زه ستاسو سره خدای پاماني کوم. خدای مرسته زرغونه پروګرام ته بخیر راغله.
تشکر از شما فرشته جان و سلام به شما شنونده های گرامی.